أربعين.
مشال رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبري غړي کې د خپل قربان نجيبه مې سلامونه قبول کړي. په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې د خبرونه به تر سلور پورې روانه وي چې پکې په بیلابیل موضوعاتو رپورټونه درته لرو. په اول خبرونه درته زما همکار بشیر بخښنه کوي.
نمړې د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم وايي پر پېښور آرمی پبلک سکول برید تر هغه ریتا د ماتي ورکول لپاره ټول ملک یو ځای کړ. په قطر کې د سولې په مذاکراتو کې تر وقفي وروسته افغان پلاوی کابل او طالبان پاکستان ته تللي. په امریکا کې په سلګونو هسپتالونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پېښور آرمی پبلک سکول د برید د قربانیانو د شپږم تلین په موقعه ویلي چې د پېښې ټول پاکستان متحد کړي ځکه یې تر هغه ته ماتې ورکړه. هغه نن په پېښور کې وویل چې په برید کې د وژل شوو کسانو د کورنیو سره په غم کې شریک دي. د 2014 کال د دسمبر په 14مه په پېښور آرمی پبلک سکول برید کې د 122 ماشومانو په ګډون 149 کسان وژل شوي وو او ځمورې د تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. د دې ماشومانو د کورنیو اتحاد شهدا فورم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو نیوکې کوي چې د دې حملې مخه یې نه ونیولې، خو پوز د خپل دریس په روخانولو سره بیا بیا ویلي چې په امنیت ساتنه کې غفلت نه دی کړی او په بیړنۍ کاروایۍ سره یې پر سکول شپږ واړه بریدګر ډیر ژر ووژل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو نننی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره شوې ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان سره د افغان ولس دا هیله شریکه کړې چې تشدد کم او اوربندي وشي. په خبر پاڼه کې هیله ښودل شوې چې د طالبانو دا سفر به په دې برخه کې رغونکې وي. له قطر څخه د افغان طالبانو یو پلاوی نن اسلام آباد ته رسېدلی چې د وزیر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود شي سره به وګوري. پاکستان وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د طالبانو وایي محمد نعیم ویلي چې د دې سفر مقصد د شریکو ګټو په اړه خبرې کول دي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په خبرو کې د جنوري تر 15 می وقفه شوې ده. د پاکستان چارواکي وایي د مالی درغلیو څارونکي نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف د لارښوونو عملي کول ورته یو چیلنج دی، خو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د دسمبر په 14مه په اسلام آباد کې خبرلان ته په خبرو کې زیاته کړه چې د دې چیلنج د پوره کولو په لړ کې ځینې ګامونه اخیستي او نور به هم اخلي. اف ای ټی ایف له پاکستان نه غوښتي چې د تورو پیسو د سپینولو د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو د بندولو لپاره د کار وکړي. د ادارې پاکستان په دې برخه کې د کم کار کولو له امله په خړ لیست کې اچولې ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه رد کړې ده. د وزیر اعظم سلاکار شهباز ګل د دسمبر په 14مه په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې دا مطالبه د خندا وړ وبلله. ویل چې حکومت د خلکو په رایو راغلی نو د څو سیاستوالو په غوښتنه به لاړ نه شي. له یولس اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوري تحریک وایي چې د عمران خان حکومت په درغلیو راغلی دی نو ځکه باید د جنوري تر 1 پورې استعفا ورکړي. د هغه په وینا که داسې ونه شول نو اپوزیشن غړي به له اسمبلۍ استعفا ورکړي. ملګری ملتونه وایي د کورونا وایرس د وبا او د جنگونو د دوام له کبله به په 2021 کال کې 15 میلیونه نور افغانان مرستې ته ضرورت ولري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د برخې سرپرست مشر رامیش راجا سنگ هم د دسمبر په 15مه په یوه خبري غونډه کې وویل د دې لپاره بیړني مالی فنډ ته اړتیا ده. د هغه په وینا په روان 2020 کال کې 11 میلیونه افغانانو سره مرسته کول هدف و چې راتلونکي کال به 14 میلیونو ته لوړ شي. او په امریکا کې په سلګونو نورو هسپتالونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین په داسې حال کې رسیدلی چې دغلته پرون 2,48,000 کسان په دې وایرس اخته شول. د کورونا وایرس په اړه شمیرې خپرونکي د امریکې جان هاپکنز پوهنتون ویبسایټ لیکلي چې په دې ملک کې ټول 14.1 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او تر ننه پورې 3,03,000 کسان ته مړه شوي دي. امریکا د جرمني د بایونټیک او د امریکي فایزر کمپنیو شریکو واکسینو لګولو اجازه تر ورکولو وروسته د دسمبر په 14مه دا واکسین هسپتالونو ته رسول پیل کړل. په لومړي سر کې به روغتیاپالو ته دا واکسین کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر غواخو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوریدئ شئ. نن د دسمبر 14مه ده. شپږ کاله وړاندې په دې ورځ په پېښور کې پر آرمی سکول برید شوی و چې 122 زده کوونکي پکې مړه شوي وو. ځینې ژوبل هم وو. په ژوبلو کې احمد نواز هم شامل و.
ما ټول په خپل سترګو کتلې نو بيخي ډېر اول لږ دغه خدانه خو دا هغه نه ریکور کېدل پرسنلی چې کوم دی نو ما په خیال چې کوم دی نو ما یو ډېر خري فبري کړل په دې لاست فیو ایئرز.
له دوه اسلام آباد ته د سولې لپاره طالب مشرانو د سفر حال مو اخیستې. یو شنن کې وای
پاکستان هم غواړي چې ځان پوهې کړي چې څه خبرې روانې دي یا په دې کې څه مشکل دی یا پاکستان څه کولی شي.
د پاکستان حکومت لنن نه د تیلو بای یو وار بیا لوړې کړې. یو سړی وای
دا یوازې تیل د دې ګران نه کړلو د دې سره چڼې دال ګران شو د دې سره روره د شو پړ د دې سره د پالک صاحب د دې سره هر نمونه شی چې هغه سره وخوتو.
په دې سربېره ګڼو ریپورټونه لرو چې یو پکې دا هم دی چې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وایي له فنکارانو سره به مرستې کیږي. دا نور ریپورټونه په دې یو ساعته خبرونه کې اوریدئ شئ. دا اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. تاسو زموږ غاک د مشال رادیو نه اورئ. نن د دسمبر 14مه ده. شپږ کاله وړاندې په دې ورځ د پېښور په آرمی پبلک سکول برید شو چې 122 زده کوونکي پکې وژل شوي وو. ګڼ نور ژوبل هم وو. په دغه ژوبلو کې یو هم احمد نواز وو. احمد نواز اوس په لندن کې دی او هلته په آکسفورډ پوهنتون کې ورته داخله هم ملو شوې ده. هغه وایي چې اوس تر ډېره حده رغېدلې دی او غواړي چې ځوانان امن او تعلیم ته وهڅوي. په دغه برید کې د احمد نواز کشر ورور حارث نواز وژل شوی هم وو. زموږ همکاري فرخندي اسد د احمد نواز او دغه د کورنۍ سره خبرې کړي او رپورټ برابر کړی. راځي چې مور
هغه چې کوم دی راول خو بیخي نشي کېدای ځکه چې هغه کې زما رور شهید شو. زما په کېټې شه مرګري شهیدان شوی دی.
دا په 2014 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول لابریدا ژوندې راوتلې احمد نواز دی. احمد وایي په تیرو دوه کلونو کې د دغه سانحې نه په رغېدو کې تر ډېره حده کامیابي موندلې. احمد د دسمبر په 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو حمله کله هم نشي هېرولې خو اوس یې مالی او ذهنی صحت ته وړاندې نه ډېر ښه شوی دی.
ما ټول په خپل سترګو کتلې نو بيخي ډېر اول دغه خدانه خو دا هغه نه ریکور کېدل پرسنلی چې کوم دی نو ما په خیال چې کوم دی نو ما یو ډېر ښه ریکوري کړی په دې لاست فیو ایئرز کې.
احمد نواز کال د اگست په میاشت کې د برتانی په آکسفورد پوهنتون کې داخله ترلاسه کړه. نو موړې وایي ته دغه لپاره زیات مهنت پر دې هم وکړو چې یو خو دغه سانحې نه راوځي او بل نه یوازې نړۍ بلکې د هغه پر سکول حمله کوونکو هم دا وخایي چې د زده کړو لپاره د هغه مینا لا زیاته شوې ده. آکسفورد ته د خپل سفر په اړه احمد وایي
د آکسفورد نمخ کې یا یو کین ډو ای لونز یا دغه د غدل ته سټانډرډ کورس ته ما آی بی پر انټرنیشنل بکالوریټ او آکسفورد خو خبي او ډیر خپل نو هغه وخت مو چې د مل تر او زما د اندازم نو چې په آکسفورد کې نن نو زه وخت سره وخت سره مې چې د نو دا کمپین کول او سره مې سبق کې مخالفت کول نو چې کله دا آی بی نیمه مې دا کړو نو بیا مې چې دین بس اراده وکړه چې زما په خیال آی تھنک ایم ریډي کنه چې زه اوس اپلای کولای شم. ما ته پته چې زه دلته راغلی یم د آرمی پبلک سکول یو دا طالبان هم یم نو که زه اوس آکسفورد ته نن نوسم دا به یو غټ پیغام د شتګردو لمر شي پر دنیا ته به یو غټ پیغام ورشي چې کوم د داسې حادثې نه چې دینو یو کس روجت شو او هغه د اوس چې کوم دینو په خپل ولایت سره چې آکسفورد ته نن
نوسم. احمد نواز دا وخت خپل کورنۍ سره د برتانی په برمنګم ښار کې اوسېږي. د هغه پلار محمد نواز وایي د پېښور پر سکول د وسلوالو په حمله کې 14 کلن زوی حارث نواز او وژل شو او احمد پکې کې سخت ژوبل شو. نو موړی وای هغه ډیر سخت وخت وو چې کله د یو زوی خاورو د وسپارو او خپل بل ژوبل زوی ته ورغې.
خپل جماعت کې لکه هم د مرګرو د خپل پېشمام د ټولو د علاقې د مشرانو هغه به ډېر زیات د خلکو خوښ وو. هغه مونږ زوده سو ډېر زیات پنځه وخته مونږ به کول خپل د دیارلس کالو ډېر تعبیدار وو. بل هغه کې یو کار وو د ګاونډیانو له سوداګانې روړلې چې چا به ورته آواز وکړو چې بچی راشه ماله خو لږدار وو ډېر روان دي دوکان یا پی روان یا دا سودا روان ده به سیکل به وخلو دی به لاړو هغې پیله به لکه دا کار به ډېر کولو. احمد خفه وو یاره ته ولې لېټ شولې پرشنتېټر نه هغه یو ورځ مخکې راویستې وو نو زه بیا درسره نوم بلو شوې زه خو بیا لاړم د حرس په غم وو ته چېرته تللی وې ما ورته زه بچو حرس له تلل وي حرس څنګه
احمد وای د دوور ډیر تکړه وو. د نوموړي په خبره حارث لدنه یو کال کشر وو او لساین سره ډیر مینا لرله. احمد نواز په 2015 کال کې د علاج لپاره د ډاکټرانو په وینا برطانیې ته ولېږل شو. د خپل علاج سره سره هغه په برطانیه کې د امن خورولو او ځوانان د تندرو ډلو د اثر او د دوی په لیکو کې د شاملولو نه د خوندي ساتلو لپاره یو کمپین هم پیل کړ. نوموړی وای د دوی او د پېښور د آرمی پبلک سکول د ژوبلو او وژل شوو ماشومانو پر کورنیو چې ستیر شول غواړي چې نور څوک د دغسې حادثو نه تیر نشي.
سیرا عراق د دهشتګردو طرف ته تلونه نو دا زما لپاره یو غټه کامیابی وي. ما به د خپل درور او د شهید مرګرو بدلا اغستې. خو ما چې کله دا کمپین سټارټ کړو زه لاړم یو څو سکولونو کالجونو ته کانفرنس ته چې سپیچ مې وکړل په کې نو هغه ریاکشن به چې کوم دی نو ډېر یو پرایس لس شانتي ریاکشن وو. نو ما دا کمپین چې تقریبا یو څو میاشتې وکړل او فیډبیکس به ډېر زیات پازیټیو را روانو.
احمد نواز روان کال د اکتوبر په میاشت کې په آکسفورډ پوهنتون کې خپل زده کړې پیل کړې او ورسره دغلته یې د زده کوونکو په یو یونین کې د شاملېدلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخیسته او بریالی شو. او اوس د آکسفورډ پوهنتون د زده کوونکو د یونین د هغه کمیټې غړی دی چې دغلته په مختلفو پروګرامونو او سیمینارونو کې د ګډون لپاره مختلفو خلکو ته بلنې ورکوي. د پېښور د آرمی پبلک سکول د وسلوالو حملې شپږ کاله پوره شول او دی په خپله هم تر ډېره حده پورې د دغه سانحې نه رغېدلی خو مور یې اوس هم دوی تا د غږ کولو پر ځای د حارث نوم اخلي.
هغه خو به تل مهنه کی کوم نه هغه هر وخت یادې چې څه خبره شي هغه غلطی نه چې زما یا د عمر نوم اخلي نو غلطی نه حارث وای چې حارث لګدار او بیا چې نه خپه ای په دغه باندې بیا سوچونه کوي لګي موږ زره یو بس مونږ چې د خپل کې کوشش کوو چې بس دغه خبره ته ډیر سوچنه کوي لکه اې ډول خو نشي خو مونږ د دغه کوشش لکه بس فهم پام هغه ته نه سي هغه خپه. د
2014 کال د دسمبر پر 14 په خبر کې پر آرمی پبلک سکول په درهګر برید کې د سکول د عملی استادانو او ماشومانو په ګډون یو سلسله ور سلوخ کسان وجل شي وو. د برید سیمواری تحریک طالبان پاکستان منلی وا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پېښور آرمی پبلک سکول د برید د قربانیانو د شپږم تلین په موقع نن ویلي چې د دې پېښې ټول پاکستان متحد کړ ځکه چې ترهګری ته ماته ورکړه. غنن په پېښور کې ویل چې په برید کې د وژل شو کسانو د کورنیو سره په غم کې شریک دي. په دوه قطر کې په بین الافغاني خبرو کې لزان وروسته افغان پلاوی کابل ته تللی خو د طالبانو ځنی استازي د ملا برادر په مشرۍ کې پاکستان ته تللی دي. د افغانستان خارجه وزارت ویلي دا سفر د افغانستان د حکومت په مشوره شوی دی. موږ په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان نه په تیر خبرونه کې پښتنه وکړه چې پاکستانی چارواکو سره د طالب استازو خبرې تر کومه حده پورې مخکې تللې دي او طالب پلاوی اوس چیرته دی؟ د طاهر خان خبرې در اورو.
د خارجه وزارت د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو اعلان خپور شوی دی چې د طالبانو پلاوی چې د ملا برادر د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په مشرۍ کې اسلام آباد کې دی خارجه وزارت ته رسیدلی دی او لږه شیبه کې د پاکستان خارجه وزیر سره به د دوی ملاقات هم وي. او د دې نه وړاندې خارجه وزارت ویلي چې د طالبانو پاکستان ته سفر د پاکستان رسمي بلنه باندې دا د پاکستان د هغه پالیسۍ برخه ده چې غواړي د سولې پروسه کې چې کوم ټول مهم ډلې دي غاړي دي هغوی سره تدابیر رسائی هغوی سره رابطې او تعلق. نو دا دی ویلي خارجه وزارت بیانې دا هم وایي چې د طالبانو پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم غونډه کوي. دا معلومه نه چې آیا غونډه به نن وي یا راتلونکی، ځکه سفر درې ورځنۍ دی د خارجه وزارت د بیانې تر مخه. نو پاکستان داسې امکان نه چې د طالبانو نه غوښتنه وکړي چې تشدد کمی او دوربند خبره، ځکه اوس دا د هر خوانه طالبانو باندې یو غوښتنه کېږي د طالبانو نه چې هغې اوربند اعلان کړي. لیکن وبه کتی شي چې کله سفر بشپړ کېږي مکملېږي
تارخان سے پلنڈ تو کرا تو وای آیا طالبان و استادی چی دی دوی رسنوی سره مخامخ کیږي زنی رسنوی بغواړي چی د دوی نظر واخلي د افغانستان د سولې پاړه لنډ کرا تو وای سپلان شته
رسنوی خپل رسنوی خپل په مازی کې دا غوښتي د چی طالبان هر کله تراشي اغي سره ویني خبري وکي، لیکن کله هم چې طالبان پاکستان ته راغلي دي حتی چې پرسنو بلنه باندې هم په اگست کې مدیر راغلی و، خو کله هم طالبانو نه په خپله رسنیو سره خبرې کړې دي او نه یو روایت چې اکثر وي چې پلاوی خارجي راځي نو د پاکستان چارواکو سره یو ځای دي خبري ناستې ته خبري کانفرنس کې، لیکن طالبانو په سفر کې کله دا کار نه شي.
دا مشال رادیو دا تاسو ته طاهر خان خبرې واورېدې. وفاقي حکومت د نن نه د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی راوستي، خو ولسوایي په دې هیواد کې له وړاندې نه بیروزګاری زیاته ده او نرخونو سیوا کېدو سره به نور هم ګراني راشي چې له کبله به د غریب ژوند له نورو ستونزو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د وفاقي کابینې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان ته د روان کال په جون کې د پټرولو د راغلي بحران په هکله پلټنیز رپورټ وړاندې کړی شو، په کومه چې وزیر اعظم د هغو کمپنیو پر ضد د کاروای حکم ورکو چې په دغه بحران کې ککړ وي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د دسمبر په 15 نیټه د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د دسمبر د
درنو اوریدونکو بخنه غواړو تاسو ته مونږ کوم رپورت چې نشر کوغه په لګه شی بکی ووري، خو تاسو مخکې طاهر خان ووریدل چې د افغانستان د طالبانو پلاوی په اسلام آباد کې دی. په همدې موضوع مونږ شننه هم لرو د افغان طالبانو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د پاکستان په درې ورځنی سفر دی. زمونږ همکار احمد الله په پیښور کې میشت خبریال او افغان چاروپو رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د طالبانو د پاکستان د سفر د ارزښت په اړه پوښتلی چې په جواب کې نوموړی وایي
افغان چې کوم مذاکرات په دوحه کې کیږي هغې کې وقفه راغلې ده. پاکستان هم د موقع نه فایده واخیستله، دوی له دعوت ورکړو دوی راغلو. پاکستان هم غواړي چې ځان پوه کړي چې څه خبرې روانې دي یا په دې کې څه مشکل دی یا پاکستان څه کولی شي. نو پاکستان د افغانستان د دغې شخړې ټول چې کوم فریق دی مهم فریق هغې سره په رابطه کې دی، لکه وزیر اعظم عمران خان افغانستان سفر کو آج افغانستان حکومت پلاوین پاکستان پر راغلی دی او اس طالبان راغلی دی نه دا مشوره کول دی او د اندر پر یو پلان جوړول دی.
طالبان دا خبره کوي چې لکه مطلب دی د کډوالو پښتون زبانه چې کم دلته پاکستان ته راغلی کډوالو پښتون زبغه غږیږي ګډو ګټو باندې بدی غږیږي. نو طالبان خو ریاست نه دی، طالبان خو پخپل یو قوت خو دی سید خو لکه ریاست خو نه دی. نو د اغه دومین کې دا راځي چې راشي د افغان کډوالو په ایشو باندې یاد خپل منځي ګټو په دې باندې خبرې اترې وکي.
طالبان کله راځي پاکستان ته خبره اخی خامخا کوي چې افغان کډوالو ستونزې هغه پاکله پاکستان ته وایي چې دغه تاسو دغه مشکلات کم کړئ یا نور افغانستان د ګټو چې کومه خبرې دي تجارت دی یا خارجي هغه سره کومه کونه دي دا خبرې هغه کوي. دا مخکې لکه دا نه خبره نه ده، هغه خو ځان ته امارت اسلامي افغانستان وایي چې دغه نوم هغه خپل حکومت له افغانستان له ورکړی او کله چې هغه تقریبا شپږ کاله حکومت کړی اوس هم هغه ځان یو قسم له حکومت ګڼي. افغانستان حکومت دغه امارت اسلامي نه مني، دغه نوم نه مني، لکه امریکایانو چې کومه پرېکړه کړې وه طالبانو سره په دوحه کې، هغه کې هم هغه دا ویلي چې دا پریکړه خو هغه کړې ده دغه افغانستان ته امارت اسلامي وايي خو موږ دغه نوم نه منو خو طالبان هم بیا د افغانستان حکومت رسمي توګه باندې نه پېژني نو دغه اختلاف خو موجود دی خو دې نه باوجود هغه اوس یو بل سره ناستې دي امن مذاکرات کوي نو دا خبرو ته کښېناستې دل چې دي دا یو بل حیثیت منل دي او یو بل سره یو قسم لا کوشش کول دي چې یو پریکړه وشي په افغانستان کې امن راشي
خبریال او شنون کې رحیم الله خان یوسفزی و چې پاکستان ته د افغان طالبانو د پلاوی د سفر په اړه زموږ همکار احمد الله پښتنې ځواب ولې
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
او سم د تیلو د بایو د لوړیدو په اړه رپورت چې لنن نه پاکستان د تیلو په نرخونو کې زیاتواله کړي خو لسوي په دې هیواد کې لوړاندې نه نرخونه سیوا دي بیروزګاری زیاته ده د نرخ د تیلو د بایو د لوړیدو سره به د دوی ژوند نورم ستونزمن شي سراج زهیر دغه رپورت موږ ته اسلام آباد راستولې
اسلام آباد کې د دسمبر په 15مه نیټه د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د دسمبر د 14مه نیټه نه پټول پاکستان کې د تیلو په نرخونو کې زیاتواله وکړو چې پکې د پټرول په نرخ کې 3 روپۍ د لیټر په سر د ډیزل په نرخ کې هم 3 روپۍ د لیټر په سر او د لایټ ډیزل په نرخ کې 5.5 روپۍ د لیټر په سر زیاتواله یې وکړو په پاکستان کې دولت وینا د پدې هیواد کې خو د وړاندې نه روزګار نشته او ګرانی ده نو اوس د تیلو په نرخونو کې چې زیاتواله وشو نو لکه بل به نور گرانی هم سی واشي او دا شان به ورسره د دوی مالی ستونزې نور هم زیاتې شي د اسلام آباد پرانا مارکیټ کې یو خاریکخ شاید خان مشال ریډیو ته پدې اړه وی
کرایې نیم سیوا کیږي او د سیمون ته نور د دنیا مسلې جوړې کی دا خداوام ته وی
یو بل تن سردارنی مشال ریډیو ته وی د دې ټول زور له غریبه اوزي
د سره په کرایې نه سره پروزي په نرخونو سره پروزي پر یو سیس باندې سره پروزي زاد حکومت نه اهلی دا د غریبو ته
دسمبر په 15مه د وفاقي کابینې په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان ته د روان کال په نیمایي کې د پټرولو د راغلي بحران په لټنیز رپورت وړاندې کړی شو په پاکستان کې د روان کال د جون په میاشت کې د پټرولو بحران هغه وخت رامخته شو چې کله حکومت د پټرولو نرخ 2.25 روپۍ مقرر کړو له دې وروسته د پټرولو پمپونو خلکو ته پټرول نه ورکول او ویل به یې پټرول سره نشتا او فاقی کابینه کی وزیر اعظم عمران خان دا هغه تیلو کمپنو پر ضد اقدامات حکم ورکړو څوک چې په دغه بحران کې ککړوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
وامور دل چې حکومت یو وار بیا د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی راوستې دي د سواد خلک وایي چې لدی سره به ګرانی نور هم زیاته شي دوی له حکومت ته غوښتنه کوي چې د غریب ولس ته د خوراکي توکي ارزان کړي او سهولتونه دی ورته ورکړي تیل دې نه ګرانوي د دغه خلکو سره زموږ همکار نیاز احمد خان خبرې کړې
زمانو ممجد دې د کالج کلنې حسیدون کې ما خودي غریبانو باندې چې نن سبا دې بیګانی کم بم دره گزار کو چې پېټرول هم ګران کړلو داغي سره ډیزل هم داغي سره خاورو تیل هم چې هغه د غریبانو د کور د چلو د بلیدلو د پاره یو ائټمز نو زه خدای مې چې دغه سیب د تیلو خبره کې خدای یو چې تیل د ګران نکړلو د دې سره د چړنی د غریب د چړنی دال ګران شو د دې سره روره د شو پړ د دې سره د پالک او صاحب د دې سره هر نمونه شي چې هغه سره وخوتو
زمانو مې اقبال حسین نه ادی منګوري ما ډیر متفاسي او صحیح حکومت عمران خان په ذاته خود صحیح سړی دی ها ا سوچ کې د مستقبل لپاره زموږ مستقبل غشي وس پېټرول ګراني وس مسله په هر 15 یا په یکم ګراني کمیږي خو مسله دا ده چې عالمی په مارکیټ سره بده ګراني کې او کوزيږي نو ګراني خوشته مون یقینا خلک وس کنټرول شو چینی ګراني شو وس واپس را وړه ګران شو لګ واپس را خلک ټایم بالي
زمانم شاکر الله د عزت با جوړ سیدون کوم دل تمن کاروبار کو د پیزارونو نو موږ دل دړې ګراني دا موږ د موجوده حکومت نه خخه پیو هر څه ګران کله بده کې د غریبانو د چما خام نه د روټي درک نه لګي دا کم کسان چې وای چې موږ ته خوشحالي ده خو خوشاله ده په دې وجه خوشاله ده چې دوی به 500 روپو کاروبار رواني د څه خلک شته چې دا غو روپي درک نه لګي ما خام نه د رزق درک نه هغه خخه په دې منګم خخه پیو خمنګای ده خ ګرانی ده خچغه خلکو والله موږ د موجوده حکومت نه خاص ده چې ارزاني دی رولې موږ ته
شانگلی اوسیدون گیم کنا پدی گرانی دا خبر کو چې خلق پدی اسا کې تل چې دی نو می خلق تاریخ انصاف نو دا انصاف په وجه خلکو هغه دغه چې واده حکومت دا تسلیم کو اوټه ورکو چې انصاف دی نه انصاف مقصد دا نه چې چمړي خلکو نه پورته وباسي نن سبا حالات تاسو وګورئ چې منگ تو غریب خلق سے دوڑو بس کو گرے ولی خرچے بس کو منگ سر نو سے شیخ ہونی چاہیے صرف خرچے ارزانی گواڑو دغوڑو تھوڑا جیوا داغ نمک حکومت سے بہت 100 روپئے ہونے 50,000 روپئے مجھے ملا جائے گی
د سوات خلکو نظرونه مو اوریدل چې د تیلو د نرخونو د لوړیدو په اړه مشال ریډیو ته د خبرې کړې وې. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ اتحادیې غړي شکایت کوي چې امنیتی ځواکونه د دوی په وینا بې ځایه تنګوي او د مالونو ډک ګاډي ورلې ساروي. دوی دا هم وایي چې امنیتی ځواکونه غیر قانوني تلاشي اخلي. بلخوا د سیمینه د صوبایي سملې یو غړی وایي په تورخم کې مشکلات شته خو د حل کولو لپاره دوی د اړوندو چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل د فرهاد شینواری
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې پاکستان نه افغانستان ته د مختلفو مالونو اړولو په وخت بې ځایه زورول کیږي. دوی دا کوي چې د کسټم نه علاوه امنیتی ځواکونه هم د مالونو ډک ګاډي ریساروي او غیر قانوني تلاشی اخلی. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي
په بارډر باندې چې څومره کلیرنګ کیږي نو کسټم لا چې کوم دا په هغه کې خو په کار نه دی چې کلیرنګ څومره شي چې دا د کلیرنګ ایجنټس او د بی آر یعنی کسټم په منځ کې دا ټول پروسیس وشي. خو د بده مرغه په بارډر باندې په کلیرنګ کې څومره سیکورټی فورسز چې دی هغه هم مداخلت کوي. دین علاوه دوی ځینې داسې مسایل مشکلات جوړ کړي دي چې هغه وجه نه ټول کلیرنګ متاثره شوی. لکه فار ایگزامپل دوی ایکسپورټ ته سکینر لګولی دی چې په ایکسپورټ پالیسی کې بالکل سکینر شته نه دی. چې بهتره خو دا ده چې دیا مطلب دی چې سکینر اپډیټ کړه چې اپډیټ سکینر وي چې مخکې د 100% ایگزامینیشن ضرورت پاتې نه شي. داسې مطلب دی چې کوم وی باک پروسیس دی دې لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاسټ نیټ ضرورت دی د یو فیسلټی هم په کلیرنګ کې نشته. داسې مطلب دی چې په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی.
د کسټم کلیرنګ یو بل ایجنټ واحد شینواری وایي د سختو پالیسیو له امله اوس په تورخم د پاکستانی خوراکي توکو او نورو سامانونو اکسپورټ کې ډیر کمی راغلی.
تل یو نیم سو گاڑی بس صرف چکم نه کنه صاف ڈرنک چورته یدا پیپسی شوا او بشوی جوسونه شو شوده شو دا بروانو افغانستان ته مطلب دین علاوه خوراکي مواد بور سر روانو دوی بتلا سٹیل پیپونا گاڈر ٹیارن پلاسٹک سامان بروانو مرغی دانه بروانو اوڑ بروانو چینی وڑی بروانو کاسمیٹک سامان بو پاکستانی کپڑا بروانو دا هر څه چکم دا ختم شوی دا اند ریکارڈ دی. په تور خام کی چکم دا کوم شیو نامې چې ما وخصتی په میاش کی یو گاڑی دانزی او دا بچکم دے کنا پا سوونو گاڑی با پا افتو افتو کتلو یو سیمت پاتی دی او بس فروٹ او سبزی دا با دا دو ادری آئیتم پاتی دی.
یو فعال علی رحمان شلمانے وائی چھ پتورخم کی بیزای سختے و لخل کو روزگار واخستا او مزدورانو سرپ کی وحل تکول هم کی گی
آل تا دخل کو چھ کم انسانی حقوق دی آغا حسب کی گی ایف سی والا دی دخل کو لطو وی پا دی خبر کول غاڑی دا دی انسانانو حقوق اور کول غاڑی خلق زی خپل روزگار د خپل رزق پیدا کې دوه پاره چې خپل رزق پیدا کی زکه چې ایجوکیشن په دې علاقو کې شته نه دی. حکومت تر اوسه پورې څه قدمونه نه دی پورته کړی.
په تورخم کې ګمارل شوی امنیتی ځواکونه هلته خلکو سره د سختې رویې او د مزدورانو د وهلو ټکولو نه انکار کوي او دوی وایي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې خپل طریقې کار مطابق ډیوټي ورکوي. د خیبر ضلع یو سل پنځم حلقې یعنی لنډ کوتل او تورخم نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی شفیق شیر پردی وای په تورخم کې یو شمیر مشکلات شته خو دوی د رکمولو هڅه پیل کړي.
کڅنګ تاسو ول تورخم بارډر باندې موږ ته مختلف ایشوز دي چې کم اسانتیا ده د خلکو ته ډیر زیات کمپلیکیشنز دي. یو په بابت کې به ان شاء الله موږ اعلی چارواکو سره به غنیږو خیر سره په دا حق لا اوسره چې کم ده زموږ مزدور تب کې ته چې کم تکلیف ته وهل ټکول و دا غي نو د پریوینشن د لپاره ساجی ایف سی سره الریډي ما میټینګونه هم شوی او تاسو به هم کوم ان شاء الله په یو کې ډیر زیات کمواله راغره خیر سره.
کسټم کلیرنګ ایجنټان او سوداګر وایي چې سمو د مخ کې با په تورخم باندې د ورځې سباندی اتس وګاړي افغانستان ته وړېدل، خو اوس پرې یوازې 150 ګاډي افغانستان ته وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په لومړۍ نیمایي کې تاسې بیلابیل رپورټونه واوریدل. درنګ ساتله په پېښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو د لنډیز نه پس په دویمه نیمایي کې هم راسره مهم رپورټونه دي، ځینې سیمه ییز دي، ځینې کورنۍ رپورټونه دي. د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس ته بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پېښور آرمی پبلک سکول د برید د قربانیانو د شپږم تلین په موقع نن په پېښور کې خبرګران ته وویل چې د دې پېښې ټول پاکستان متحد کړ، ځکه یې ترهګرې ته ماته ورکړه. هغه د برید د قربانیانو کورنیو سره غمشریکي هم وکړه. د 2014 کال د دسمبر په 14مه په پېښور آرمی پبلک سکول برید کې 122 ماشومان په ګډون 149 کسان وژل شوي وو او زموري تحریکي طالبان پاکستان ډلې منلې وه. افغانستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته د طالبانو نننی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغان حکومت سره په مشوره شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولس دا هیله یې د پاکستان حکومت سره شریک کړې وه چې تشدد د کم او اوربندي وشي. د طالبانو یو پلاوی نن له قطر څخه اسلام آباد ته رسیدلی دی چې د پاکستاني چارواکو په وینا به هغه د وزیر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ګوري. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه رد کړې ده. د وزیر اعظم سلاکار شهباز ګل د دسمبر په 14مه یعنی نن په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې دا مطالبه د خندا وړ وبلله. اپوزیشن ګوندونه چې د پاکستان جمهوری تحریک په نامه یې د عمران خان حکومت په خلاف د مظاهرو تحریک پیل کړی دی، وایي چې عمران خان حکومت په درغلیو راغلی دی نو باید لرې شي حکومت دار دی. په امریکا کې په سلګونو نورو هسپتالونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین په داسې حال کې رسیدلی چې دغلته پرون 2,43,000 کسان په دې وایرس اخته شو. امریکا د جرمنی د بایونټیک او د امریکي فایزر کمپنیو شریکو واکسینو لګولو اجازه تر ورکولو وروسته د دسمبر په 14مه دا واکسین هسپتالونو ته رسول پیل کړه.
مشیر غواخو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز دراورو. اوس هم یو نړیوال رپورت. 2000 کال هم د نورو کلونو په سیر پیل شوی و، خو د کورونا وایرس وبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ژوند شاوخوا هر برخه اغیزمنه کړه. په ګڼو هیوادونو کې لوبې او تلولۍ وځنډېدې. سخ کال په مکه کې یوازې سلګونه خلکو حج وکړ او د هنر او موسیقۍ یو شمېر نړیوالې مقابلې ونه شوې. احمد تکل په خپل رپورت کې 2000 کال ته کتنه کړې ده.
انسان د بشری ژوندانه لپایله په ګڼه ګڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوه امیل دورخایم څه باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکی نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سنت اندریو پوهنتون څېړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلي و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11مه نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسیده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او COVID-19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیگ بلل کیږي او د ټوله نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ، ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیگ هم اعلان وکړ چې خپل ټوله لوبې ځنډوي. د مارچ په 14مه د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیگ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18مه د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځنډولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2000 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځنډول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 121 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1 میلیون او د مړو شمیر له 50 زرو واوښت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 5مه بنا یعنی حج سکال ترسره نشي، او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمرې د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 1000 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2 میلیونه و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2000 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی، او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه، او په روسیه کې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د 20 اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو، او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپل وړتیا وښیي، او ویست انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپلې اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنطین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن، او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ییزو منډو یا ماراتون لوبې، او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوي کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
د احمد تکل ریپورت مو اوریدو. اوس هم یو بل ریپورت. پر کابل پانتون د بریت سلوی خرزی روست ایله هم اغیز د پیخو د قربانیانو د اغوی پر کورانوی جوات. د کابل پانتون د اداری وام پالیسی د پوهنزی مسئله هما هم د دی پیخی لقربانیانو سخه ده. هغه تروس پر خپل پخو نه دا ولاړه و نگرزی دش. باید هر او رزی رختون تا ورسوی. د هما کورانای د خپل لور د درمل نه توان نلری، د مرستی غخته نلری. افغان حکومت وای پر کابل پانتون د نومبر 2 د بریت پلټنی کبی ولسمشر اشرف غنی ویلی چی په حمله کې بعد ککړو کسانو مقدم د ما په عام محضر کې چلیږي. فیروزه عزیزی له کابل ریپورت لري.
څلوېښت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 200 ووزل او 40 نورې ټپیان کړل. خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دي رغېدلي او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوا کړه یې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخی هډوکې هم ماتس او له هماغه را پدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایواز فزیکی زیان نه لیدلای، بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ ووبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې، ځکه چې ضربه می لیدلې. له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي. هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وځغستل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي. خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماته سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لورې ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په څلوروي ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي. د
کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسي نیسو، ځو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون لبري دروست راغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتګ په فکر کې دی.
خیلی سخته مو مشه هیچ از قابل
چم قابل وای منم چې نورمی لور نشته، کې دې شي چې رتلی وی یا هم له خونی باندې وتلی وی یا هم پخلنځی کې وی. د دې خبرې منل ډیر سخت دي، ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې برید چې دوه ویستنه پکې ووزل سول او څلوېښت نور ټپیان سول، په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. له دې پیښې وروسته د پلار زړګیه چیرې هشتګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله، د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنۍ غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د جنوبی وزیرستان د شکی اوسیدونکو وایي هلته د ځنګلونو وهلو د لرګیو سمګلنګ په درس کې روان دي، نو باید حکومت پر ضد اقدامات وکړي. دوی وایي حکومت د حالات ویني خو پام ورته نه کوي. د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي په شکی کې د دوی کارکونکو شته واغوي حالات ساري. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورت کې.
د سویلی وزیرستان شکی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامی انتظامیه د ځنګلو وهل تم کولو داوی کوي، خو سویلی وزیرستان کښې بے کچا انداز کښې د ځنګلو وهل او د لارګو سمګلنګ روان دی. په دغه برعکس د شکی اوسیدونکی فریدالله مشال ریډیو ته ویایي رحمان الله وزیر ویایی چه مقامی انتظامیات ده جنگل وحلو و لارگو سمگلنگ تم کولو پا باراکش سهم نکاوی
بدر سایر نوزی برا دا ملک شسر نوزی دا پوست
تعلق لارن کی مدنی فعال حمزہ وزیر خبر ہم وار وئی
وزیرستان جنگلات بدرخ کٹکی جی بدرخ کٹ جی رہو نہ دو نستار زنگوزائی اور چڑھائی چکی میں بنے دی داغا دی میزا دی جنوبی وزیرستان سپلای کیږي افغانستان ته درېمي کبه د دوه درې کوله کې ډېره لوی او فضا وا خرو په سوله سره او په لکه باندې بروني نه کم شو نو دی لکه چې کیما او څلور ولې دا یا به سره کم شو میزا چړې چې کیمې دی د دغه نه کوله جوړ کو په دغه نه روزنه ډېر خپل په ویني چې دا یو جنگور اړې په ګډ باندې باقاعده سپلای کیږي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلو وهلو په باراکشه د ځنګلو محکمې مشر سلیم مروت سره تماس ونیولې دی غوی جواب په دا رنگ و
پینځه چیک پوسټونه زموږ ساوث وزیرستان کې دي یو نواسکوټ مکین شه دی یو ګرداوی شه دی یو په ګلکات شه دی دوه چې دي کنه یو انګوراډا او یو خامرنګ په دا انګوراډا او خامرنګ یا فنکشنل نه دی هغه کې لکه سو اپریشنل هغه دي کنه ډیفیکلټیز دي ان شاء الله به حل شي چې زما چیک پوسټ په انګوراډا کې فنکشنل شي نو زه بیا خپل د اهلکارانو نه تپوس کوي شم چې یاره دا څنګه تابانه دا ټرک واوړې دو کنه بیا خو هغه د پاره جزا سزا سیستم شته کنه الریډي زموږ کسان شته البته یو حبیب الله زموږ فارس ګارد دی البته یو نور سلام فارس ګارد دی دا فارس ګارډان خو البته الریډي شته دی په شکای کې پولیس افسر سرم دا اختیار شته چې دا ګاډې نیوي شي و زموږ په فارس ارډیننس کې خو دی بیا الټیمیټلی حواله کوي فارس ډیپارټمنټ چې کومه لکه مطلب دا مخه ته د سه اگر اغلی دی زموږ فارس سٹاف نیولی یا پرس کې پولیس نیولی موږ ته حواله کړي په غیبانه موږ پرچی مرچی کوو
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی ویایي چې دا وخت هم په سویلي وزیرستان کې د ځنګلو وهل لاګیا دي
خو قانون دا چې رپورٹ بدای را کوي پرچا به موږ ورکو بیا نور کاروای زموږ نه فارس ګارد دی نو فارس ګارد د موږ سره ملاو کې باغ درازي خیر دی هغه بیا کمر افلا را کوي موږ پرچا ورکو
د شکای او سیدونکو دا هم وویل چې که حکومت په سویلي وزیرستان کې د ځنګل وهل او د لارګو سمګلینګ مخنیوي و نکړه بیا به دوی پر لوی احتجاج لاس پورې کوله بنه مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
په ټوله نړۍ کې کورونا وبا د ژوند هر شوبه اغیزمنه کړې ده د دې اغیز په تعلیمي هلو ځلو هم پریوته د پاکستان حکومت د دې وبا د مخنیوي په لړ کې یو شمیر بې ساري پریکړې وکړې چې پکې د تعلیمي ادارو د تړلو ترڅنګ بغیر له امتحان زده کوونکي کامیاب وګرځول دا چې اوس یو وار بیا سکولونه تړل شوي نو د قبایلي ضلعو زده کوونکي څنګه تعلیم ترلاسه کوي او دغو سیمو په سکولونو کې د اسانتیاو څه صورتحال دی په دې اړه مجید بابر د سکولونو د حکومتي ادارې مشر حمیدالله جان سره مرکه کړې راځي چې وایو
حمیدالله جان صاحب په قبایلي ضلعو کې چې کوم سکولونه دي یا پرایمري یا های یا دغه سکولونه نو په دې کې د کورونا ناروغۍ د وجې نه د تعلیمي سلسله بنده ده دغه تعلیمي سلسله تاسو څنګه برقرار ساتئ
د کورونا مسله خو صرف د قبایلي علاقو یا د پاکستان نه ده د دنیا مسله ده
جی
او پورا دنیا کې چې کوم روټي مړي دي دا سفر شوی دي نو د کسان ته سکولونه هم سفر شوی دي کوم بیر هم یو سنا منګا هغه دې مې چې کوم دي عام کنټرول کړی دی دا څه نه ده حقیقت دا دي چې نقصان شوی دی
جی
دې کې منګا چې کوم اویلیبل ریسورس دي دا غي منګا اپټیمم یوټیلایزیشن کوو منګا لکه په هفته کې کلاس وایز ماشومان را غواړو ټیچران ټول ان دې کې دا څه څه باندې ٹیوشن پلانی ته دی هوم ورک فالو اپ هم کولای شي خو بیا چې څنګه اویلیبل ریسورس دي په دې کې ډیر ولنټیر زیات دي هغه دي معلومات ته دا فیسیلیټي هوم ورک کې ته کور باندې یا په هجره باندې یا په داسې کوم ځای باندې تاسو ته دی هوم
حمید
الله جان صاحب تاسو چې کوم د نقصان خبر او کچیر څنګه د ژوند نورو برخو ته نقصان رسیدل دی دغه تعلیمي سلسله کې او په قبایلي ضلعو کې رسیدل دی دغه نقصان که تاسو لږ مشخص کوي وی ګوري چې دغه څه نقصان دی
نقصان لکه دا دی چې اول خو د ماشومان ډېرې مودې لپاره سکولونو څخه کټ آف پاتې شول دغه سې بک سره ډسکنیکټډ پاتې شول نو بیا د چوسکي ماشومان دي که نه دا خو بیا د دې سایکوتراپي کوونکی دي دوباره په دې سټیم لاین کې راوستول دي د دې ماشومانو بیا دې مینټلي تیارول دي چې بای بچي کتاب هم شته پړی هم شته امتحان هم شته دې کې یو نقصان دي چې کوم ماشوم زما د نفس خیال مطابق چې کوم شوی دی آج د بغیر د امتحان چې کوم پروموشن جوړ شول ماشومان خو یو فیر وو هغې په نوم باندې به د دې تیاري کول چې بای زما به ایگزام کېږي زما به امتحان کېږي بیا به زه پروموټ کېږم دا خبرې خو شته نقصان خو شته بیا دا ماشوم مونږ ډېر په مشکله باندې بیا تیار کړو سکول ته مو تیار کړلو اکثر کې والدین هم ډېر زیات ریلکټنټ وو یېرېدل ځکه چې دا ماشومان د مختلفو کورونو سره یو ځای کېږي نو دا چې کوم وایرس دا کور ته راغلو خطره هم وي خو به هر حال پیرنټس هم په دې حوالے سره کوآپریشن وکړلو ډېرې ادارې زمونږ پرټیکولرلي چې کومې پرایویټ ادارې دي هغه بند هم شولې
حمید الله جان صاحب د مسنګ فیسیلټیز یو خبره وه په قبایلي ضلعو کې بیا تاسو وویل وزارت هم وویل چېرې موږ له دومره عرب روپۍ بیا د تباه شوي وو په پوځي عملیاتو کې سکولونه تباه شوي وو نور وران شوي وو سیلابونه وران کړي وو د سکولونو د مسنګ فیسیلټیز او د سکولونو د ودانو د سټرکچر څه حال دی؟ داسې دی چې دوه
قسم دی، یو خو لکه اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بیا لکھا جو اسکولوں اپگریڈیشن دے بل مسنگ فیسلٹی جی وہ اسٹیبلشمنٹ والے ہم گورنمنٹ فوکس کرے گا فنڈوں نے ایلوکیٹ کری دی بلکہ فرسٹ ٹائم لکابائلی تاریخ کے فرسٹ ٹائم تھا زمنگ افسران جی دی آفیس پر لاڑ نو وہ دا فرسٹ ٹائم زمنگ دا افسران جی التقریب تزید آرمی نگرانی کے آرمی پر سپورٹ کرا آپ گراؤنڈ باندھے پخبر اپنے ادری کی شدت کا اسکول دے اور دل کا اسکول فیس بننا دے ڈرامہ خبر ادا کہ کم ڈبل دل کا ڈپارٹمنٹ نمبر ایلوکیشن کے دل کا فنڈ اور مختلف مت کے ایس کے لگتا یا وہ مسنگ فیسلٹی کنسٹرکشن آف باؤ ڈیوال باؤ یا با واٹر سپلائی با یا با گروپ لے جینز لل خدا با بس دیر کی شیب آگے با دل کا پتہ نہ لگے گا خو بس کاغذ اس کے باغ شاید جوڑم سول سب سول اگر اس فرسٹ ٹائم منگ دا آفیسر سے کم دی چونکہ اس حالات نارمل دی سب حد پورے دا آفیسر دی او دا یو یو پوائنٹ سے کم دے دا پخپلا باندھے مانیٹر کئی پخپلا باندھے جوڑ
حمید اللہ جان صاحب اخیرانہ پختنہ میں دادا چی کم تعلیمی سلسلے پا والا کی تاسو ویل چیر مونگا ہفتہ وار دغه ماشومان را غواړو دیل د کور د پاره کار ورکو د دوی مونږ تعلیمی سلسله برقرار ساتلی ده نو په دې کې د جینکو په حوالے سره هم دا خبره ده چې جینکه هم دغه سی تاسو ټریټ کوی
هم دا خبره ده د تمنګ دا جندر ډیسکریمینیشن بالکل نه کوي چې کم مونږ دواړه بچی دي که ا میل دي که ا فیمیل دي او چې کم افورت مونږ دا میل دي پر کوم دا افورت چې کم دي هغه لپاره هم علي غلي کوي
قبائلی زده کوونکی ماشومان تعلیم څنګه ترلاسه کوي په دې اړه تاسو د حمید الله جان خبرې واورئ چې هغه په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د حکومتي ادارې مشر دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر وایي د صوبې د هنرمندانو د مالی ستونزو د هواري لپاره به فوري اقدام او د هغوی د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د حل لپاره به د صوبې اعلی وزیر ته وړاندیزونه کوي د لاغې وروسته دا چې د پېښور سندرغاړو او ډرامه آرټستانو روانه میاشت د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهرې وکړي هنرمندان که څه هم هیله مند دي چې حکومت به خپلې ژمنې پوره کړي خو زیاتوي چې د نه پوره کېدو په صورت کې دوی په اسلام آباد کې یوې پراخې مخه احتجاجي مظاهره ته املا تړلې. تفصيل د هارون باچا په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي دی به تر خپل وسه کوښښ وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي د دسمبر پر 15 له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه یې د پېښور نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی پکې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسي پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي.
د پېښور هنرمندانو دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د دسمبر پر 6 د پریس کلب او پر 10 د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزی چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی د دسمبر پر 15 مشال لړیو ته وویل د دوی د احتجاج برکت و چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزی په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوې برابروي. یوسفزی البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د سعودي هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
اولنی قدم هغې دا اخیستې دی د نشتر حال په دې کې تاسو ځان ته پر پروګرامونه کوئ نو هغې نه به تاسو ته متن راځي او په هغې باندې به ستاسو گزاره روانې. صحت لپاره زمونږ دا غوښتنه وه صحت کارډ چې کوم دی چې لکه زمونږ د خیر د 15 په دې 10 لکه شي په دې باندې هم ویلي وو چې ټیک ته د تعلیم دا ویلي چې زه به د سیم سره تاسو د ټیم علم او تاسو باقي خبرې به د هغې سره کوئ. فرض کې دی زمونږ دا غوښتنې پوره نه کړې نه شوې نو زمونږ به تر نه پدې چوک کې او که هلته هم زمونږ چا پوره نه کړل نو په هغه دې نه به مونږ ځو د خارجي ملکونو سفارو ته چې د هغې دروازې به ټکوو او ورته به وایو چې مونږ د دې ځای نه ځو دلته زمونږ هېڅ وګه نشته دا هغې ته به خپلې فریاد کوو.
د پېښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټسټ اکشن موومېنټ په نوم یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلې اداکار طارق جمال هم د دې کمیټې یو غړی دی. دی وایي د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یو ټغر سره ټول شي.
تنظیمونه د نمایدا ټول یو ځای شي په شریکه به مونږ دا احتجاج وکړو د خپل زمونږ چې کومې ستونزې دا به حکومت ته مخکې کړو. مخکې هغه 1500 روپۍ به هغه کېدی هغه د 10000 فنکارانو له ورکړل شوي دي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی د صاحب په کور کې ډرایور دی خان سامه دی او زما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته نه دی ملاو شوی. حکومت سره خبرې روانې د مونږ ثمرګري تللي دي نشترحال کې وي تاسو له آفس درکوو فرض کا دوی نشترحال کې مونږ ته آفس حواله کړو نو مطلب دا د مونږ ډومبې سټپ ته چې مونږ د کامیابۍ په لور روان شو.
خو هم په پېښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر ځای دی چې د هنرمندانو د ښېګړې چارو ته پام وکړي د هغوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نوموړی له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پېښور څانګې د اردو او سیمه ییزو ژبو د ډرامو او موسیقۍ پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
د هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي به امدادونه وته شروع کړل ا امدادونه نه املاس رسټو کو پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه چې کوم داد مخکې اردو ډراما 15 کال وشو بندې کړه اوس تقریبا 3 کال وشو چې مخکې پښتو هند کو ډراما 15 بجې چلے دا بیا 3 بجې چلیږي اوس ترځه 1 بجې چلیږي ترځه 1 بجې څو ګوري ډراما مخکې به یو سیریل کې دو 3 میاشتو کې اوس یو سیریل کې کی 3 کالو کې کم از کم کج دل تر زمون علاقائی جب کار شروع شي نو بای گاڈ چې زما د ماشومانو فیس مسله حل کیږي زما د کچن مسائل حل کیږي دانش تر حال دے فورن کول او شي چې دلته انټرټینمنټ شروع شي تاسو سندرغاړي کمپوزر شاعر ادیب لیکوال ګرامر ټوټل 1500 کسان ندی 1500 کسانو فلاو به بوت څونه ګران کار دی ماته د حکومت دا وي.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی له مشال رادیو سره په خبرو کې هوټ ښکار کړل چې د خبریالانو په څیر به د صوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي. خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو.